درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو، خو پایل په خبرونو کوو. وسلوالو طالبانو د جلال آباد او د مزار شریف شارونه نیولې دي. د امریکا ولسمشر وایي افغانستان ته 15,000 نور سرتیری لشي او ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو کارکونکو یا ډیپلوماټان له خطر سره مخامخ کړي، د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخي شي. بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 15,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هیواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې ل امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره په تیرو دولسیزو کې همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو او استخباراتو ته امر کړی چې له افغانستان پر راتلونکي کې د هر ډول تروریزم د ګواښ مخنیوي لپاره لازمه تیاری ولري. په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن په قول راغلی چې د خپل هیواد د بندنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نور افغان مشرانو چې د وینې بهیده د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې دي ملاتړ وکړي. وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولی دی. د ازادي رادیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د جلال آباد ښار د نیولو په ترڅ کې د ختنه ده شوې. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی کسان ښار ته ننوتي او د ولایت مقام امنیه قومنداني او نورې ادارې تر کنټرول لاندې راوستي دي. د وروستیو راپورونو له مخې طالبانو دغه راس د تورخم په شمول د ننګرهار اکثره ولسوالۍ هم نیولې دي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شهر تیر شپه د طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف شهر د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نشتې وکړې، خو ژر د شهر کمربند مات شو او طالبان د شهر پر ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو ورځ د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان ولایت مرکز مهترلام تیر شپه بې جګړې د طالبانو له لوري ونیول شو. طالبانو پرون همداراز د پکتیکا مرکز شرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسعدآباد ونیول. د افغانستان جمهوری ریاست وای ډګر جنرال سید سمی سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه وټاکل شو. جمهوری ریاست تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی سادات ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم لمخي دا نوې دنده سپارل شوې ده. په حکم کې له ټولو دولتي ارګانونو غوښتل شوې چې د کابل د امن د ټینګښت لپاره له نوموړي سره همکاري وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته درات شویو پناه غوښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده. نور رحمان اخلاقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
درخواست روشن کردیم از همشان که برای 3 ماه را متوقف
کردیم. لطول و هیوادون مو در دریو میاشتو لپاره د دی لړۍ د بندولو غوښتنه کړې و. لغوښتنه سره سم زینو هیوادونو د لړۍ بند کړه. لزینو نور سره بحثونه وشول او غوښتنه ورڅخه وشوه څو خپل امنیتی راپور چې پر اساس دا ډول پریکړې کیږي باید تازه کړي. دلته بشري وضعیت درک شي چې د دوی پریکړه پر واقعیتونو ولاړه وي. وروستي معلومات ښیي چې اکثر هیوادونو د اخراج د بندولو پریکړه وکړه.
سویس، جرمنی او هالند حکومتونو تیرونه اعلان وکړ افغانستان ته د امنیتي ستونزو لکه بل د رد شویو افغان پناه غوښتونکو اخراج دروي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ډیره چټکۍ د خرابۍ خواته روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون په یو ټویټ کې ویلي د جګړو شدت، وچکالی او د کورونا وبا په افغانستان کې د بشری وضعیت د خرابۍ سبب شوی دی. د هغې په وینا په افغانستان کې لوړاندې 3 میلیونه وګړي بشری مرستو او سرپناته اړو. د پاکستان د ملي اسمبلی یو غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شاغلې داوړ پرون له نړیوالې ټولنې خپل غوښتنه په یو ویډیوي پیغام کې مطرح کړه.
دا سوال کو د کوم انساني بحران روان دی په افغانستان کې؟ خلک به کور شوی دي، په کیمپونو کې پراته دي، تشدد روان دی، مرګ جوړ روان دی، د زنانو سره زیاتې روان دی. نو باید د تخپل پام راوګرځي او د دې د حل لپاره چې څونه هم نړیواله ادارې دي په کار د چغې خپل کردار ادا کړي.
ورسله هغه چې افغانستان د بهرنوي ځواکونو د وټلو بهیر پیل شو، ورسره د جګړو شدت هم زیات شو. د خبرونو لازادي رادیو اوري. په پام کې را د ایران په لوی شهرونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځې عمومي ټولبند نافذ شي. دا اعلان وروسته تر دې کیږي چې رسنیو د شنبه په ورځ د کورونا وایرس د 15 څپې له کبله د دغو شهرونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټولبند به سرله دوشنبه تر روان شنبه د ایران په ټولو شهرونو کې پر بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانونو عملی شي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو با صلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د دې با صلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو پریکړه داسې وخت کیږي چې د افغانستان تر نیمایي د زیاتو ولایتونو پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکټینګ کړی دی. په همدې حال کې قطر چې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، لدې ډلې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وای په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې و، پریکړه وسوه چې د دولت له اړخه دی ژر تر ژره یو با صلاحیته پلاوی وټاکل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ازادي رادیو ته ویل غونډه کې چې سیاسي او جهادي مشران هم پکې حاضر وو، دا هم ویل سول چې دغه با صلاحیته پلاوی دی د سولې مذاکرو ته چمتو کړای سي.
په دې غونډه کې سیاسي او جهادي مشرانو او رهبرانو د بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او د هیوادوالو د بې ځای کېدو د پراختیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر د دریځ ملاتړ وکړ. دغه راز پریکړه وشوه چې یو باصلاحیته هیات د ژر تر ژره د دولت له لوري وټاکل شي او مذاکرو ته د چمتو کړای شي.
جمهوری ریاست نه دی ویلي چې د دغه بل لوړ رتبه هیات په ترکیب کې به څوک شامل وي او مشري به یې د چا پر غاړه وي. خود دولت یو هیات چې مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوله تیره چهارشنبه په قطر کې خپل درې ورځنی مذاکرې پای ته ورسولې. قطر چې د وسلولو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، پرون له وسلولو طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل حملې بندي او اوربند وکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې قطر پرون شنبه په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل یرغلیز عملیات بند کړي او د اوربند غوښتنی ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره هیات د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په کتنه کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د محمد نعیم د ټویټ په حواله شغلی برادر ویلي چې دوی له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي او غواړي ستونزې د خبرو له لارې حل سي. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړو شدت او د وسلولو طالبانو لخوا د ولسوالیو او د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ روانه ده چې د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کابل ته د بې ځایه سویو د لویو جوپو ورتګ د یو بحراني حالت سبب سوی دی.
ستونزه دا ده کله چې خلک په ډله ییز ډول بې ځایه کیږي، د دې موضوع مدیریتي مسله او تخنیکي امکانات چې دغو کسانو ته د مرستو د رسولو سبب شي هغه موضوع ده چې موږ له مؤسسات سره ورباني خبرې کړې دي. دوی د دغو ظرفیتونو د زیاتولو هڅه کوي. هڅه کوو ژر دغو بې ځای شویو سره مرسته وکړو. په کار د هغو خلکو مننه وشي چې د خپل شپې ډوډۍ له بې ځای شویو سره نیمایي کوي او پارکونو ته ورځي. دوی په هیڅ مرحله کې د اړ خلک یوازې نه دي پریښي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي رسمي شمیرې ښیي چې په وروستیو ورځو کې یوازې کابل ته څه باندې 20,000 کورنۍ کډه شوي، خو اټکل دا دی چې د دوی شمیر ښایي شاوخوا 40,000 کورنۍ وي. وزیر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند ګډوډ شوی، ځکه هغه پخوانی نظم نسته، خلک هلته کاروبار نه لري، دولتي مامورین مجبور شوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د داخلي بې ځای سویو د مرستې لپاره په جوړه سوې غونډې کې له خپل اړخه له دغو کورنیو سره د 40 میلیون افغانیو مرستې اعلان وکړ.
د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مې په واشنگتن کې د سیاسي چارو له یو شنان ښاغلي هاشم وحدتیار سره خبرې کړې دي. لومړی مې ورته ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په پام افغانستان کومې خواته روان دی؟ ښاغلي وحدتیار وویل
زه ډېر خوشبینه یم، په دومره ناخوشبینۍ کې زه خوشبینی ګورم. یو خوشبینی دا ده چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو او 15,000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 15,000 عسکر به افغانستان ته ستوي. دا به د هغو 3,000 عسکرو پورې اضافه وي چې اوله ورځ کابل ته لاړل. دویم مسله دا د شورا امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا پیړنۍ غونډه تیار کړله چې د افغانستان په قضیې د بحثونه وکړل. ډیپلوماتیک پروسه شروع شوې ده. اې دې لپاره نه چې طالب مخه ونیسي، اې دې لپاره چې د قدرت لیږد وشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې لپاره. او طالبان هم په دې فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارات قدرت ته ورسیږي، طالبان قدرت ته ورسیږي. طالبان هم بارها و بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت، ټول شموله حکومت، اسلامي حکومت تر واسه رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري، هغه تشویش باید ونه لري، ځکه چې دا یو لیک ده، انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته. او داسې نه ده. دا نن دلته چې په واشنگتن کې چې زه قرار لرم، واشنگتن کې سپینې ماڼۍ کې استرالي غونډه دایره شوله، او افغانستان د ملګرو ملتونو او د دنیا په لومړیتوب کې ده، یاد نه ده وتلی، او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولېږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته. او دا په خپله یو ښه خبر دی، او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته، ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه شار دی، او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو تبن چې ورسره مقاومت هم کیږي او جګړه به ډیره خونړۍ وي او دا شار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغه وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی چې په کابل به جنگ نه کیږي؟
بله، دوه خبر نه دي ذکر شته. یو خبر داره چې د افغانستان حکومت خپل شرایط نه پوهیږي. دوی هغه معلومات چې د هر کس نزل لرم د نن به معلومات راخسته دي، ارګ په خپل شرایط باندې ټینګار نه کوي چې دوی به جنگ کوي. ارګ ولسمشر ماوین د رئیس جمهور په دې باور ده چې د کابلیانو ته نه ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي، او د قدرت لیک مثلا مرتامیز قدرت لیک دوشي، خو ضمانتو نه باید اوسیږي چې طالبان ساختارونه د هاتونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیانو سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت هم آماده شوی ده. یو خبر متاسفانه چې طالبان را تک خبر نده، اما دا چې جنگ نه کیږي، خلک نه وژل کیږي، دا خبر ده. طالبان هم دی یایی لکه نرم چې مواردل طالبان یایی چې مون کابل باندې عمله نکو، حکومت مشران نغواړو چې هر څه تسلیم کی، او د حکومت سره غرض لري، چارواکو سره غرض لري، کورواتی دوی کورنۍ سره غرض لري، لیک مثلا مقامیز لیک کیږي یا طالبانو ته یا نوی حکومت ته. خب په مجموع که دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه اوس وسپارل کیږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو، اما ښه خبر داره چې خلکو دپاره دا ښه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوئ چې واک به طالبانو ته انتقالیږي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولېږدول شي، لکه 15,000 نوي عسکر هم دې لپاره لاړ ده چې واک ولېږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته. یا یو جهادی کمیسون چې غیر طالبی غیر حکومتوي هغه ته وسپارل شي چې بیاغي نه ورسته لکه د موقت اداره په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد باندې بحث وشي. خو دا فکر شوی دی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسېږي. امکان دی ولري چې